په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پایل زنوریاس نوري د دې صف خبرونو کوم. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومی رئیس جیمی فلای وای په افغانستان کې به د دې رادیو مینهوالو ته له هرې ممکنې لارې خپرونې ورسوي. ښاغلي فلای دغه څرګندونې د طالبانو د هغه اقدام په غبرګون کې کړي چې په افغانستان کې د آزادی رادیو پښتو او دری ویبپاڼو ته لاسرسی بند کړی. جیمی فلای ویلي کله چې طالبانو د آزادی رادیو اف ایم او منځنۍ څپې بند کړي نو دوی په ځواب کې خپلې خپرونې 40 ساعته کړي. د ازادي راډیو د فعالیت یو عمده هدف په هغو سیمو کې د بیان ازادي ته کار کول دي چې خلک له دغه ازادۍ څخه محروم وي. اوس ازادي راډیو په افغانستان کې سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ 12.90 څپو خبرونه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د ترکیې په استانبول او انقره ښارونو کې د افغانستان په اړه د ترکیې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. هغه پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې د ولسمشر له لوړ پولیس سلاکار ال نور چواک او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا څانګې له مشر اوګو ژان ارتغرول سره کتلي دي. هغه زیاته کړې چې له دغو ترکي چارواکو سره یې د یو سوله ییز افغانستان په تړاو د دوی د ګډو هیلو په تړاو خبرې کړې. داسې افغانستان چې د ده په باور بشري حقونه پکې تامین وي او نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه کړي. نیکلاسن په ترکیه کې له یو شمېر افغان میرمنو په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین او یو شمېر نورو څیرو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغۍ اخته 650 ماشومان بېلابېل روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلې دي. د سوري میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغانستان میاشتې ویلي د سیشن بي پورز د الحیات او باسط روغتونونو ته و نور د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندل. د افغانستان میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرف زوی تیرونه ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 104 راته ماشومان چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي. د هغه په خبره د 2000 میلادي کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 10,000 ماشومانو د سوريو زړونو درملنه شوې او 10,000 نور ماشومان یې ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 15,000 تنو واوښت. د جرمني ډی پی خبري اژانس د ترکیې د رسنیو په حواله ویلي چې په ترکیه کې د مړینو شمیر لږ تر لږه 2,301 تنو ته رسیدلی دی. په سوریه کې د مړینو شمیر 2,612 تنه ښودل شوی. دا په دواړو زلزله ځپلو هیوادونو کې د مړینو وروستۍ شمیرې نه دي ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه ډېر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د تېرې دوشنبې د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون چهارشنبه له خپلو لویدیځو متحدینو څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې د روسي ځواکونو په وړاندې جګړه کې ورته جنگي جت الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له برېټانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې مطرح کړه. زلنسکی د برېټانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې وویل، زه تاسو او نړۍ ته په خورا ساده ټکو خاص کوم چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړي. هغه زیاته کړه، موږ پویو چې ازادي به بریالی کیږي او موږ په دې هم پویو چې روسیه به بایلي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې هیڅ شی د میز له سر څخه بهر نه دی. کله چې د جنگي الوتکو خبره کېږي دا د خبرو یوه برخه ده. په واقعیت کې موږ نن هم پر دې خبرې وکړې او مخکې مو هم خبرې پرې کړې وې او د همدې لپاره موږ نن اعلان وکړ چې موږ به د ناتو د نورمونو پر اساس د اوکراین هوایي ځواک وروزو. د اوکراین ولسمشر پرون د ورځې ناوخته فرانسې ته لاړ چې د دې هېواد له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په ګډه ماښامنۍ کې ګډون وکړي.
آزادی او اوریدونکو، د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو خپل پیغامونه او شکایتونه ازادي رادیو ته پریښدي. له افغانستانه په دې وروستیو کې د سینه او بغل د ناروغۍ پرله پسې راپورونه خپاره شول. دا چې سینه او بغل څه ډول ناروغي ده، پرې اخته کسان څنګه خپل درملنه وکړي، او دغه راز څنګه خپل ځان او په ځانګړې توګه ماشومان ترې وژغورو، په دې اړه درته یوه معلوماتي مرکه هم درو. خو راځئ په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه سمرګل د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د ازادۍ رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. موږ دغه د خروار ولسوالۍ سره د مخابراتي شبکې بیخي ستا پکې نه یوه افغاندیسي مخابراتي شبکه ده. هغه هم ډېر کیفیت یې ضعیفه ده، یڅ دغه انټرنیټ ده دا هم ضعیفه ده، او شبکه هم یوه ده شلوغې پیه زیاتی دا یو سوتی یا یو پیغام چې چاته لیږو په ساتو ساتو وخت نیسي. موږ له طالبانو ورونو دغه هیله کوو چې دغه د موږ ولسوالۍ ته لږ توجه وکړي، او دغه مخابراتي لکه سلام شبکه یا روشان یا ان ټي ان دغه باید دغه ولسوالۍ ته راوړل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو کار کوونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه مننګ ما د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د نرخیلو د کلي نه وروره. دغلته یو استنادي دیوال دی زمونږ د کور تر څنګ دی. تقریبا زمونږ کور نه دی، ځان له بسته کاریا ده. دغلته تقریبا شاوخوا 2000 متره بار د استنادي دیوال چې دی دا منځ کې سیلاب تخریب کړی دی. زمونږ د اسلامي امارت په چارواکو باندې غږ دی چې دغه ټک ونیسي، او دا بارې دا مشکل زمونږ رفع شي چې زمونږ ټول ځمکې ویوړې، کورونه زمونږ ویوړه. په دې برخه کې بعد موږ سره مسؤلین همکاري وکړي.
سلام دوی دی رادیو ازادي کارمندان منصولا، او د افغانستان د اقتصاد د ځوانانو دی پیلی حکومت نه غواړو چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، او د نجونو مکتبونه د شپږم نه تر دولسم خلاص کړي او پوهنتونونه خلاص کړي. سینجونې مکتب وایي افغانستان 35 میلیونه نفوس ده، نیمې ښځې دي. ښځې په ټولنه کې حق لري چې په وزارتونو دفترونو موسسو کې کار وکړي. بې د ښځې نه ټولنه مخته نه شي تللی، دا د دوی مسالم حق ده. زمالک اکبر پال مدنی د افغانستان د ولس خدمتگار یم. 10 کاله کېږي افغانستان ته خدمت کوم، او قلم کتابچې او قاعدې وال پلان سپارې وړو ماشومانو غریبانانو نجونو هلکانو ته په بازار په کلي کې ورکوم چې دوی درس تعلیم وکړي، او د افغانستان ماشومان څو شیانو ته اړین ضرورت لري، قلم کتابچه او لبوبې سپاره او قاعدې ته او بکسې او د مکتب لباسونو او رنګې دغه شیانو ته. خدای وکړي چې هغه تجاران او موسسې دوی ته توجه وکړي، او زه په ډېر تکلیف زحمت سره دغه کار مخته بیایم. په کلي بازار او بانډو کې کوشش کوم، او یا 50% خپله کومه کوم، 50% ډېر په سختۍ موږ سره خلک کومک کوي چې غواړم دا کومک جدي شي. تنه په ملک اکبر باندې دا د افغانستان اقتصاد ځپلي مملکت کې موږ نه شو رسېدلی. د ولس کومک ډېر اړین ده، نو خدای وکړي چې توجه کړي. زه تر اخره سلګۍ د افغانستان ولس خصوصا د تعلیم د نجونو د هلکانو ته قلم کتابچې ته شان برابروم تر څو دوی درس تعلیم وکړي او راتلونکی ژوند په مخه بوزي.
السلام علیکم، زه عبدالباری د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ سره تاسو ته دغه پیغام پرېږم. هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما د افغان بي سیم د لوړ پوړو چارواکو سره دغه هیله ده چې دا غلا یې مکوي، ځکه چې موږ په خپل په سیم کارت کې کریډیټ کارت پرېږو. تاسو اوتومات غونډې شی پر علاقې لري، نو دا خو غلا ده. که 1 روپۍ که 5 روپۍ که 10 روپۍ قرضه وي، موږ بې سله دا خو پاکه غلا ده چې تیه کوي. نو دغه مکوي، دا غلا یې مکوي. دغه زموږ ډېر په درنښت ستاسو دغه هیله ده چې دغه کار مه کوئ. دغه زموږ په کلي کې د ډېرو څخه دغه رقم کریډیټ کارتونه ګرځولي د افغان بي سیم شرکت والا.
السلام علیکم د ازادي رادیو ځوانانو او خلکو ورولو ټول ته در په صدرنه السلام علیکم دا کوم مرست راځي واجب ولدک ته نه د افغانستان څلور جیش ولایتو ته دا چې هغه قومي مشران هغه باندې پوسه خلق سم خلق انجنيران ته معلوم خلق غلط خلق نه هغه انجنيران دي د امرشې ولسته ورته تسلیمي ورکوي د کور په کور جو سره ګرځي بیا دې هرې ورځې راپور دنیاوالو ته ورکوي نو زما په شخصي نظر خو زما دغه لار در ګوري بیا تله ده نه به یو پر بل انتقادونه سره یې نه به یو پر بل خبرې سره به یې نه به یو پر بل شی سره یې نو چې دغه قومي مشران هغه د جمهوریت ته وخت خلک یو دوه ولس کمړي په ولایت کې نور ګرد ژوندي دي انجنیران هم ژوندي دي چې دا دوی په ګډه د انجنیرانو وو د قومي مشرانو کور په کور سره ګرځېدی مسجد په مسجد سره ګرځېدی چې دغسې سره بېشلی نو د خلکو دنیاوالو به هم دغه ختلی ولی اشتباه ختلی ولی زموږ د افغانانو ته به هم و مظلومانو ته رسېدی و مسکینانو ته رسېدی او تجارانو و خانانو و مالدارو خلکو ته به نه رسېدی جن خلقو به لاسونه نسوای کی ولای دا غو لاسونه ممکن بند سی ولای زما په زه محمد ابو ته افغانی مې د سپین بولدک ته ولسوالی مې
سلامونه نیکی هله احترامات مې ومنای فیض الله رضایم د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم بالکل د پخوا په پرتله په دولتي اداراتو کې د فساد مخه نیول شوې ده عوام اوس کولای شي چې بدون د پیسو په مقابل کې خپل روزانه کارونه مخته یوسي موږ خوښ یو چې زموږ ګران هیواد د فساد سره د مبارزې په برخه کې څلورویشت ګامونه پورته کړي دي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو عبدالستار د حاجي خوانین زوی د سرپل ولایت د مرکز سیما او کلی کاریز اگر دو بکی چی روغ او جور بیا سلامنا و نیکی هیلی د رادوی ازادی و طول او ریدن کتا خدای دو بکی چی زمر و مشکلات تا سور سیدگی و کولای سی انو مشکلات مداغ دی چی زمر با منطقه که چی و کوریستانی منطقه دا انی دری کال کیر چی وچ کالی دا پر مش باندی نه هیڅ یو توجه کېږي د حکومت د طرفه څخه او زموږ منطقې ته چې یعنې معنی د هر څه څخه موږ خوار یو او څه مو لاسته نه دي راوړي نو د فعل د بیلن دپاره مو خواهش دغه دی چې زموږ په منطقه کې واوري او یخونه بیخي دوامداره وسوله نو زموږ خلکو کې ډېر ذهنونه واړوله تقریبا مالی و زانی نو غواړم چې توجه مو راته وسي او همکاري راسره وکړي الله مو وساته السلام علیکم ورحمت الله
زه د لغمان د الینګار د سنګرر نه تاسې ته دا پیغام پرېږدم دلته داسې زورواکي دي چې خلک یې په ترکیه کې په لندن کې په فرانسه کې ناست دي هغه جنوالي ورته کېږي روپۍ راواله کوي ښه کار یې جوړ ده ښه حساب یې جوړ ده خوار ته حق نشته خوار ته وړه نشته یتیم ته وړه نشته غوړي نشته کار نشته روزګار نشته پکیر در په دره ده او دا پیغام دې ما زر ته زره چارواکو طالبانو ته ورسوئ وسلام
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ملي هلمند نوزاد څخه زموږ د طالبانو څخه د مشرانو څخه غوښتنه د ورورو د ټولو ولس غوښتنه ده چې دوی خپل حکومت هم شمول کړي او وظایف د وړتیا په اساس ورکړي او مخالفین په خلا کړي د دنیا سره تحمل ولري چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل سي او د خپل ولس مشروعیت هم ترلاسه خپل ولس ته خدمت وکړي نو موضوع د تعلیم ته بار اوس تعلیم موضوع خو د دنیا سره د دنیا جید علماء او مبتیانو واضح کړی چې کوم شی په دې کې نسته د اسلام د نګاس ممانعت نسته. هر څوک په دنیا کې به یو وګړی د علم د بهتری وای څخه منکر نسی. نو دا زمینه باید دوی برابره کړي. دا بیا مهاجرت د دې دپاره پیل نیسي چې څوک تعلیم وکړي. ولې چې زموږ ګاونډیان چې دي د هغو سلوک زموږ د مهاجرینو سه ښه نه دی، باید وضعیت ورسره کړي. علاوه پر دې چې دوی بیا وایي چې موږ دلته ښوونځي برابروو چې معنا دلته افغان نجونو ته تعلیم حاصل کړي، نه، دا زموږ دپاره د افغاني غرور دپاره دا شرم دی او دا زموږ هغه افغاني غرور تر پوښتنې لاندې راولي. نو چې دی محترم مسلمانانو ورونو طالبانو، مسلمانان په دنیا کې تر 3 میلیارده ته نږدې دي. تاسې مسؤلین یاست، تاسې زموږ واکمنان یاست. په حدیث کې راځي چې واکمن مسؤل دی. دغه افغانستان اوس داسې دی مثال لکه ستاسې خپل د کورنۍ مسؤلیت چې درلود، د بچي د میرمن د قریب، دغه رقم تاسې د افغانستان د وګړو د ټولو مسؤلیت ستاسې پر غاړه دی. هغه که د تعلیم وي، که د نفقي وي، هغه که د سکنا وي، نو تاسې مسؤلین یاست. او حدیث پاک راځي چې مثلا هغه مسلمان کامل نشي جوړېدای چې د خپل ځان دپاره کم نعمت کم شی غواړي د بل مسلمان دپاره یې نه غواړي. او بل حدیث کې راځي چې بهترین د انسانانو سره څوک دی چې مطلق انسان ته یې نه په ورسېده. نو موږ تاسې یو د بله باید نه په سره ورسو او پر یووالي باندې، د یووالي او پر اتفاق باندې. خو دا مثلا ډیر ټینګار په آیاتو په حدیثو کې سوی دی. نو موږ ستاسې دغه اوس بحران کې چې قرار لرو چې دا د افغانستان بحران په یو فاجعه بدل نه سي. محترم مسلمانانو ورونو طالبانو، تاسې ته ښه چانس په لاس درغلی دی. باید تاسې د دغه چانس استفاده وکړئ چې د خپل حکومت لا د ولس په همکارۍ د دنیا په همکارۍ مضبوطه کړئ او خپل وګړو ته اسلامي او شرعي حقوق ورسوي. السلام علیکم.
او واورې دې لارې باندې زیاتې په مشکلاتو کې یو، نو خدای دې وکړي چې دغه دموږ دغه د رسنۍ له هغه نه هم له نظره هم بیخي ولیدلې ده، دا هم توجه نه ورته کوي ذاتې. نو خدای دې وکړي چې دموږ دغه غږ دغه د ازادۍ رادیو د طالبانو تر غوږو ورسوي. نو زه مخته ښه سلامونه نیکې هیلې. السلام علیکم.
اصله سلام څخه د مسیح د سنگین په ولسوالۍ کې چې ویشل کېږي، هغه مستحق خلکو ته نه دي رسېدلي. داسې خلکو ته رسېږي چې یا اکسل لري، یا پیلډر لري، یا لنجر لري، او ټولو داسې خلکو ته رسېږي. نه غریبو خلکو ته رسېدلي، نه یتیمانو ته، نه کونډیانو ته. زموږ د سنگین په ولسوالۍ کې ډېر اداري فساد بیخي د نهایت ډېر دی. نو د لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په دغه کې څه د خلکو څخه پوښتنه وشي چې مثلا څه صلاحیت راولي.
اکیار د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ خبره کوم. دا د مسیح په برابر کې زه وایم د مجاهدینو مشران، د امارت مشران ته وایم چې دغه ملکان بند کړي. د دغه موسسو څخه پکنی چې جوړېږي، ولا که د بل چا څخه جوړېږي، بیا د دغه ملکانو ته. او پرون زه ورته ولاړ وم، موږ په حوزه کې یوه ملک خپل پر مسجد نه کاټه ورکړه، او دا نور مسجدان ته یې یو کاټ ورکوي. دا خو یې پکنی دي چې یو جوړې بدنتۍ دي راولي. دغه موسسه والا دي که دغه دي عمارت خلک دي، دغه ملکان دي ځینې سته کې پوتنی دي نه راولي. دا پوتنی والا که د بل چا ته جوړېږي، بیا د ملکانو ته.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ دغه د طالبانو تازه مشران چې دي، دغه دې څه کوښښ د مسو په باره کې وکړي. د مسکینانو، غریبانو، خوارانو ته نه سره رسېږي. دغه ته دې څه کوښښ وکړي، هر مانځه ته جلا جلا ورځي. هغه د ماجد نایان او هغه د ماجد مشران به دا خلک په لاس ورکړي، باره به دغه لس یو شی سره ځای پر ځای کېږي. او اوس چې دی اوس به دا رقم یوه سړي ته نه رسېږي، یوه مسکین ته نه رسېدلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې د ژمي په راتګ سره عوام ډیره د پخوا په پرتله سړه سوې ده، نو ډیری مزورونه دا وس نه لري اته چې دی هر یو بخاری ولګي، ځکه چې بوټي نه لري. بوټي هم ګران دي،
او د ډوډۍ وس دوی خپل په ډوډۍ پسې اتاریان دي. دولت باید چې دې ته ډېر متوجه واوسي چې د دغو غریبو خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دوی تر ډېره حده پورې مریضان هم لري، کوشنیان مریضان لري، دوی هغه ډاکتران ته چې بوجي ډاکتران ډېر پیسې نو غواړي، نو ژر تر ژره دوی سره مرسته پکار ده.
سید محمد کارواکو باندې د غټو خلکو ته زموږ غږ دا دی چې دغه دې خلاص کړي، دا ښوونځي دې خلاص کړي، دا خلک دې په جنجال نه اچي، دا خلکو ته دې وحشت او دغه وسوسه نه پیدا کړي چې دا اوس څوک دي. نو باره موږ ته داسې سوال پیدا کړي دا د بل ځای خلک دي، موږ په آبادۍ نه دي خوشحاله، موږ غواړو چې ښوونځي خلاص شي د خیر سره، ښوونځي دې سل په سل کې خلاص کړي. خلاص نه شي مشکلات ډېرېږي وروره. خدای مو وساته، موږ غږ وچ لوړپورو چارواکو ته ورسوي. خدای مو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امروز ولایت لرند ولسوالی سرست استر د پیام پریږدم. امروز د منطقي حالات خدا شهید شي، خو دا ماشه مکرری دا پر مخ باندې ګول نه کوي، ګرګونګیان سو لاریم طالبان بند کړی، د ایران پاسپورتونه هم نه راکي او خلک هم پر دې لار وکړه کی دوه ملت پات دې بیچاره خلکو پات دې خدا ماشه کشتونه مدا شان سو ګونګ سو پر مخ باندې ګول نه کوي او دې خو دوی لارې بندې کړي دي، خو پاسپورټونه نه لکه د پاسپورټونو خو دې علاقې مسلمانان بیا هغه مولاړ شي، نو که دې ارزانه چې خواري ماري په دولت په واد کې وکړي، دوی خپله کوم مرسته نه کوي، دا کار خو دې وکړي او دا مرستې هم شفاف نه ویشه کېږي، دا مرستې هم ګرځه بس هغه دوی خپلوانو قربان تور کوي. السلام علیکم.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. تاسو ازادۍ او اوریدونکي پروګرام ته غوږی. په دې وروستیو کې البته د هر ژمي په څیر په افغانستان کې د سینه او بغل پیښې زیاتې شوې دي. دا چې سینه او بغل څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، او که چیرته موږ په سینه او بغل اخته ناروغ لرو څه ورسره وکړو، په همدې اړه مې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر منصور احمد خیووال پوښتلی.
ناروغی څخه د بطون نړۍ کې چې د مرګ او میر یوه لفی سری تشکیلی تاریخ موږ تاسې په دې شکل کوو چې سږو د نس د پرانشم التهاب چې دغه التهاب د انتان له وجه منځته راغلی، موږ ورته وایو چې مریض ته نمونیا د طب په اصطلاح کې وایو. او موږ تاسې وایو چې سینه بغل باندې اخته شوی چې اکثره د سږو د پرانشم التهاب سبب چې کوم انتانی دغه امکانات کېدای شي مختلفو ګروپونو او مختلفو اشکالو سره د سږو د نشت التهاب سبب وشي. یعنی دا معنا چې اکثریت وخت کې معمول شکل سره دغه امکانات ویروسي اوسي، ویرل انفیکشن یا امکانات ویروسي په زیاته کچه د سینه بغل سبب کېږي. موږ ورته سره لکه په تنفسي سیستم کې ریسپایریټری سینیشل ویروس یا تیر درې کالو راهیسې چې موږ سره کوم کووډ نوم نسته ده، دې ترڅنګ نور ډېر تنفسي ویروسونه دي چې نمونیاګانې پیدا کوي لکه هیموفیلس انفلونزا. دلته کېدای شي د بکتریاګانو په واسطه هم منځته راشي. چې بکتریاګانو کې معمولي بکتریاګانو په زیاته کچه موږ په اصطلاح سټریپټوکاکس نمونیا، سټافیلوکاکس اوریس، ځینې نور سپیسترګي امتحانات چې د سینه بغل سبب کېږي چې تداوی یې ډېره مشکله ده، لکه سودوموناس ارجینوزا یا کلیپسیلا امتحانات. دې تر څنګ په کومه فیصدي باندې فنګسي امتحانات او پروتوزوایي امتحانات او ریپتیزل امتحانات په مجموع کې دا ټول د سږو د پرانشم د التهاب او منتد نمونیا یا د سینه بغل په نوم د ناروغي پیدا کېدو سبب کیږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یو ډول مختلف ډول یا څو ډول امتحانات لامل وبلل، خدای چې انتان هم په لاندو کې په ساده الفاظ اوریدونکو ته ورو پیژنو، انتان څه دی، له میکروب او ویروس سره توپیر پڅ کې دی؟
یو عمومي سلام موږ تاسو ته انتان یا د انفیکشن په نوم لرو کنه. انتان موږ تاسو یو انفیکشن چې د اول ور چې کله مایکروسکوپ کا شو شون هم هغه وخت دا انتان او د انفیکشن کلمه هم راوته د مایکروسکوپ د کشف شو. یعنی تقریبا زمونږ استاد په سترګو باندې مخکاری وړکې ډېر واړه اجسام دي چې دغه د مایکروبایولوژي د نظره به مختلف نوه طبقه بندي لري. چې یوه نوه طبقه بندي څه ده چې موږ امتحانات په دوه ګروپونو ویشو. یو زمونږ استاد خپل په وجود کې هم امتحانات شته، زمونږ او تاسې ورته نارمل فلورا په شکل باندې ځینې مایکرو ارګانیزمونه ځای په ځای دي چې هغه د وجود په فایده دي. بیرونی امتحانات مې پرېږدي چې وجود کې ځای په ځای شي او ناروغي منځته راوړي، او همچنان د ځینو ویټامینونو په جوړولو کې موږ سره عمده وظیفه لري. یو تعداد مایکرو ارګانیزمونه یا امتحانات چې کوم دي د بیرون څخه کمونه او تاسې چیرې الو هغه ناروغي منځته راوړي، چې دغه امتحانات په مجموع کې موږ او تاسې په پنځه غټه کټګري باندې ویشو. چې ویروسي امتحانات دي موږ سره، بکتری بکتریایي امتحانات دي، پروتیس ول امتحانات دي، فنګسي امتحانات دي، او رکتیز ول امتحانات دي. چې دغه پنځه واړه ګروپ سهار یې کولی شي چې موږ د سینو بغل یا د نمونې د پیدا کېدو سبب شي، چې د هر یو کلینیکي بڼه وي او تدایي چې د به سره مختلف وي.
تاسو دغه ریښې د دغه سینو بغل ډېرې ښې تشریح کړې او تاریخچه ته مو هم کتنه وکړله. دغه پنځو بڼو کې چې تاسو بیان کړل، د کوم ډول انتان سینو بغل خطرناک دی او په افغانستان کې ډیر عام دی، په ټوله نړۍ کې هم، خصوصا په افغانستان کې په جمی کې مثلا د سینو بغل پیښې ډیر رامنځته کیږي؟
اکثره معمول انتان چې موږ او تاسو نه مونږه غانې کوي ویروسي انتانات زیاته کچه باندې د تنفسي طرق ناروغي سبب کیږي. معمولا د تنفسي ویروسي افات کې موږ مخکې یادولې موږ چې ریسپایریټری سینیشل ویروس یا هیموفیلس انفلونزا ویروس یا تیر درې کال راهیسې کووډ نیمس کوم پانډمي یعنې چې په ټول نړۍ کې دغه ویروسي امتحانات، او د دې تر څنګ دوهم قدم کې بکتریاوي امتحانات، خصوصا بکتریاګانو کې موږ مخکې یادونه وکړه ریپتوکاکس نمونیا او هیموفیلس انفلونزا او کلپسیلا پورتوسیس، دغه ټول کولی شي چې د نمونیا سبب شي. مهمه خبره دا ده چې موږ د کومن هیس او ډاکټر یا په صفت کورنۍ غړو د سینو بغل کلینیکي بڼه نظر همدغه امتحاناتو ته موږ او تاسې کوی شو چې سره متفاوته کړو. په دې معنی اکثره ویروسي افاتو کې مریضانو کې وچ ټوخی، د وجود درد، کسالت او تبه دا اوسي، خو که چیرې موږ او تاسې دغه ویروسي امتحاناتو په سر سیکنډري انفیکشن اکثره وخت اضافه شي، یعنی بکتریایي امتحانات اضافه شي، نو دا کلینیک نور هم ته شدت کې تشدیدیږي او شدت بڼه نور هم زیاتیږي. مریضانو کې تبې کې زیاتوالی راځي، ټوخي سره بلغم پیدا کیږي، خصوصا د بلغم رنګ کې تغییر راځي، شاید چې وخت نا وخت ځینې مخصوص امتحانات لوجي لکه سریپتوکاکس نمونیا ځینې مخصوص رسټي سپوت بلډ سپوتوم یا دا تار تار په شکل باندې په وینه کې په بلغم کې د وینې موجودیت ورسره راځي، لرزې کې زیاتوالی راځي، تنفسي ریت ورسره زیاتیږي، تنفسي ریت زیاتیږي، مریض په تسا غوستلو کې مشکلات پیدا کوي، او که چیرې د پرمختللي بڼه باندې لاړ شي نو کولی شي په مریضانو کې د کپسس پولین باندې یو کلمه یا په عامه اصطلاح یو ټوله وینه میکروبي کېږي، د وینې میکروب په واسطه چې د غکون نوم د تاسې رسوبو کې لړل کېږي ټوله وینه، او دا به ډېر بده واقف لري چې د مریضانو فشار ته سقوط ورکوي، شوري حالت مختل کوي، او د مختلفو غړو د وظیفې د خرابېدلو او په مریضانو کې د مړینې سبب کیږي.
که چیرته وجود معافیت ولري، وجود مکمل غذایي مواد اخیستي وي، کولای سي هغه ویروس بدن ډیر زیانمن نه کی. همیشه د معافیت خبره کیږي په افغانستان کې، سره له دې چې واکسینونه کیږي، نور کوم لارې چارې د ډاکټر صاحب خواړه څومره رول لري د وجود په معافیتي سیستم کې، او که چیرته خواړه رول لري کوم ډول خواړه خې دي چې سړی جمعي کې ماشومان ته ورکې ترڅو سره له دې چې دوی به واکسین هم کړی وي، اما خه ده چې د خوړو لارې هم د وجود کې داسې دفاعي سیستم رامنځته شي که چیرته دغه انتانات یا دغه باکتریاوي بریدونه پکوي چې وجود په وړاندې کمزوري نه سي. ډیر
ډیر مهمه نقطه ده. نو بغل چې رامنځته کیږي عمدتاً په وجود کې، موږ او تاسې په نورمال حالت کې چې نو بغل نه د وجود درې عمده میکانیزمونه دي چې موږ ساتي. یو پکې زموږ او تاسې معافیتي سیستم دی، دوهم موږ او تاسې خپل د سږو په انساجو کې د سیلیا په نوم ساختمان لرو چې دا سیلیاګانې حرکت کوي لکه د جارو په شکل. یو مهمه خبره چې دا هغه ټولنیز او فرهنګي او دینی تعلیم ده. لکه په دې شکل باندې موږ او تاسو ځان به سیګریټ سکلو څخه وساتو. سیګریټ سکل چې زموږ او تاسو د سیلیا او حرکات تخریبې خرابې نو کوم انتان چې موږ او تاسو سیمې ته داخلي دي دغه موږ او تاسو به اساني سره مخبیر ته بیرون ته ایستلې مشو مخکې نه راوړي کوم جارو په شکل کار کوي. دوم قدم کې زموږ او تاسو معاشات معاشاتي سیستم سره د دې چې موږ او تاسو د واکسین په واسطه پیاوړې کولای شو. بل د معاشاتي سیستم د پاورتیا د پیاوړتیا د لپاره منګو تاسو متوازن غذا او تمرین په اسانه کوي شو. غذاګانو کې خصوصا د سبزیجاتو او د میوجاتو استعمال هغه غذاګان چې په زیاته کچه ویټامین سي لري دا زموږ د اساس ماست. په زیاته کچه د سینې د امپاناتو په مقابل کې پیاوړې کوي. ویټامین سي لرونکي لکه د سټریس خاندان لیمو د نارنج د مالټه د تورنج د دغه شیانو استعمال زموږ د اساس روزمره غذا کې باید شامل شي. زموږ د اساس ماست کوي کې دوم قدم کې د ماسټ د پیاوړې کېدو لپاره زموږ ماسټي او غټه برخه د انتباهي جوړېدل جوړې هغه ځاګان چې خو پروتین غذایو سي پروتین په ځاته کې چول لري لکه زموږ استاسي کدو غوښه سوپ سي یا په دې شکل باندې لوبیا نه خود شروع وسی د غوښه چې په ځاته کې پروتین لري تر څو زموږ استاسي د ماسټ د پیاوړتیا سبب شي زموږ ماسټ
ډاکټر منصور احمد خیووال و چې له آزادۍ رادیو سره یې د سینه او بغل ناروغۍ په اړه خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
تاسو نه ډیره زیاته مننه پارسیا حفیظ دی ما او چت یو ته د تاسو نه له نوم سره می یا فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی او بلدتیا ولري. شاوخوا 12 کال می په مختلفو رسنوي کې هم تصویري او هم غیر تصویري رسنوي کې کارونه کړی دي او ترغه وروسته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې هم کارونه او فعالیتونه می درلودل. وروسته رسنیز کار می له ترونیوس سره و چې ترغه وروسته ما ځینې تجارتي کارونه شروع کړل او تر څنګ د ښځو لپاره کار کوو. نو زما پیژندګلوي مې دومره ده چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق به بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزیه جانې. که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی ژورنالیست پاتې شوي یاستئ، دغه د زده کړو د پایل نه کې راته پیل کوي. زده کړې مو چرته وکړې؟ مکتب مو چرته وویلي؟ د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګو ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د ښوونځي په فردوسی مکتب کې ولوستل. بیا تر هغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست. تر هغه وروسته رابی بلخی ښوونځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا هلته خلاص ده. دولسم صنف مې چې خلاص کړه ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې. کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوو ځایونو کې کار کوو، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې لاسته راوړه او ورځ په ورځ مې علاقهمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو کولو وستا او یو ډیر وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تیر سوی و بیا تر پانتونه مې شروع وسو تقریبا 15 پک کالای وخت کنی و خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې همکار کړی و غږیزو رسنیو سره خو وروستی تصویري کار مې بیا له تلونیو سره
مرزی جان تاسې د ښوونځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو ښوونځي تغییر تبدیل کړی دی د دریو ښوونځي یادونه مو وکړه څنګه وکړه چې د یو ښوونځي نه بل ښوونځي ته تللی د بلې دیدو وخت نیوه نه نیوه او ولې دا ښوونځي مو بدلول
تیرا دوره د طالبانو خلاص شول ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی وو او نسبتا استعداد مې مخه و بد نه و کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم اول صنف دوهم صنف مې انجان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم له درېیم صنف نه مې پیل کړ ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل به تر هغه وروسته لغه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم وو لاره لرې وه د تګ راتګ موږ ته سختېدله زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت فقط پنځم صنف مې هلته ولوست تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کډه وکړه کارتې چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر تبدیل سول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کول او دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وي بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نه سوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل مشکلات جوړېدل ستونزې جوړېدلې د موږ لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل سو بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړه یعنی شپږم صنف کې ومه چې زه را به بلخي مکتب ته لاړم له هغه وروسته عمل کوم بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل تاثیرات خامخا درلودل یو خو موږ د مدرانو په ساحه کې لوی سوي وو هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده فرق یې درلوده او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوی وم ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم کله چې الفته مکتب ته تبدیله سو لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و ځکه کوم جرأت ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت که نه درلوده لالفت نه چې تبدیل سو را به بلخي ته ځکه په هغه وخت ښوونځي نوي د جوړېدو په حالت کې و دومره سم جوړ سوی هم نو یو بیخي متفاوت فضای درلوده داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل زه چې په فردوسي مکتب کې وم درجه کې وم په الفته کې بیا هم کوم ولې را بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ نو خامخا دا هم د دې تر څنګ چې آشنایي زیاتېږي له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو دغه تر څنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو په روحیه باندې بدې اغېزې کوي یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي مکاتب بدلېږي خو خامخا څوکۍ بدلېږي قطارونه بدلېږي دا شاید ډېر زیات کولی د یو زده کوونکي یا د یو زده کوونکي پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي بعضې کسان له عهدې نه وتلی سي بعضې کسان نسي کولی خو خوشبختانه بیا خو په رابه بلخي مکتب که هم بلد سو بالاخره او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لمغه محیط و طول و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو حتی آقا راست میادی چی کلم فارغی دو دیدی پا جایی چی مخوشحال و سو خفه و چیدی چلا پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو یا دا مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا دا و یا نه تکراری دون که در انسان پر جوان که نه تکراری دون که وقتی نو خواه مخواه در طول خپل تاثیرات لری.
مرزا جان یو تا پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که و دیر خواهگه تجربه هم وی دقا سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو دا خونزی و دا بدلولو کیسه و کرا پا طوله که دا هم پا محصولین هم پا ازدکون که بانده و هم دا چه دا محیط بدلیگی یو تاثیر غرزی خو په ټوله کې دغه د کورنۍ پاره ته وایي خامخا افغاني ټولنه ده افغانستان غریب ملک ده ستاسو کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وي چې کار وکړي دغه مکتب دوره کې اقتصاد دې څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و د کور څومره لور وي او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار که پیدا کېږي بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند د هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب اخلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه و نه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه و نه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفداره هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه یې تشویق کولو، همیشه یې کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ وخویندې یو. ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کوو، د موږ تر څنګ همیشه وخت ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شد، دغه د ژوند مسؤلیتونه سرګردانی هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس خانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای نه خسته مو په خپل پخو نه دریګو یا یو چاته مو لاس توڅي ځکه مور می زته لسم سنف ته ورسیدم مور می هم په خو وختونو کې تر نه هم سنف درس ویلې او لسم سنف له ما سره یو ځای شروع ک او مو دواړه له لسم سنف یو ځای فارغ اسو کله چې له لسم سنف فارغ اسو ام مور می لاره وظیفه وکړه او هم ځخلا دوه ځای ما وظیفه کوله نو خپل ژوند هم برابر ک خپل په خو باندې ودریدلو د چا احتیاج مو محتاجم تیر نه کړ ډیر زیات پیسې دار نو ډیر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود ولی یو منظم او له احتیاجې پرته ژوند هم ځان ته جوړ کړی و برابر کړی و نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن روی ځینې ارمانونه وي د سړي سره کې پاتې سي مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تیر سه او ما ونهسه کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له موږ جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایللی اما همیشه مو کوشش کړی چې د نوې تجربې باید ولرو خپل خو باندې باید ودرېږو چا ته احتیاج محتاج باید ونه اوسو په همدغه شکل باندې بالاخره مو ژوند مخکې یوړ او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو دغه تر ټول یا ډیر زیات ښه احساس و مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونه کې راغی هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي هر یوه له دولسم سنفه چې فارغه سوې ده کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې آمادگی د کانکور مو دوی تنیول یعنی کوم امکانات چی باید دیو مشر به صفت موک برابر کو خپل کورانه تا آقا مسئولیتون در تبیر اندازه پوری اول خمور می دا زمینه برابر اولا بیا دقیق تر چنگ زخپل می ور سر اومد چی کمی نیمگرتی ها یعنی موک تجربه کرده آقا مو نپری خود ره چیز موک خوانده تجربه کرده نو شون پندقه و جوار و بانده پندقه نیمگرتی ها و یا پدیر آرگانون و هر چی سر بلا
خپې او شکل باندې مختجی. تاسو د کلتور اعظم کله چې تاسو پانتون پیل کړو خوندیا دا ونه موږ لشوې مناسب وي ندیره لایق وي او ندیره تمبل وي. پانتون څنګه و د سره په مهم اتمندن د کوله
بله ذکر کړي کار مې د ترومیو سره پیل کړ اولتم ز خپل لارم ځکه اول ته ضرورت درلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ امتحان مې ښه تېر سو او بالاخره کامیاب سوم دا هر څه تېر سول ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خو هغه خانه وارمه چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدل د خبرې زه سره له دې چې هم زما لپاره بیا یو ښه تجربه شوه ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم او مغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم او مغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړم ژورنالیزم برخې ته کامیاب شوم درسونه می شروع کړل. زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه متاسفانه ډېرو خلکو پانتون ته یعنې ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم ځکه کله چې ما پانتون شروع کړه په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم فکر کوم به اول سمستر می خلاصه وایو یا دوام سمستر به می میلوی چه ترقه روز ما تجارتی کارونه شروع کرد. تجارتی کارونه زمان نظر سخت کار ده سخت کار و زکر یه نوع تجربه و خو اوگم را چیتی زی سخت ایسر مخامخ سوم ترقه اندازه ما فکر نو کرد. لومړي دوه کلونه مې ام حاضری مې په پانتون کې ډېره زیاته منظمه وه، ام مې درس ویل، ام په درجه کې وم، ډېره یوه ښه دوره وه. دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ، تر خو وروسته دغه ام د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازه زما له توانه پورته شول، نور باندې سایکالوجي چې درسونو ته ورسېږم. بدبختانه چې ما په مغه دوه کلونو کې درس پرېښود، درس چې پرېښود یعنی دوه کلونه وقفه زما په درسونو کې راغله، تر هغه چې بیا له پوهنتون ما تاول راغی، ویل که سه کالم تا خپل درسونه بېرته شروع نه کړل، ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی، دا به هم حرف کېږي او ته مجبور یې چې بیا بېرته له سره شروع کړې. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې کوم، مال نه زه باید لاړه سم خیدې ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم ما مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین متدرس را کړل، سو فقط یو امکان واخیستل سو په همدغه رقم ګډوډي کې. بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله، همدغه رقم وقفه پکې راغله. بلاخره دغه وروستي دوه کلونه ډېر زیات په جنجال سره مو کولای شوی چې خلاص کړو، حتی تر دغې اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای، بدبختانه کابل سقوط وکړه. کابل چې سقوط وکړه، زما دغه د وروستۍ سمستر آزموینې پاتې شولې. د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوې چې آزموینې اخیستل کېدې، ولې په هغه وخت کې له افغانستان د وتلو زمینه را ته برابره شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای. ما آزموینه ور نه کړه، هغه آزموینه همداسې پاتې شوه. له یوې خوا زموږ د تک کار ونه شو وځنډېده، او له بلې خوا آزموینه رمانه پاتې شوه، تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل، اته میاشتې په کابل کې وو. بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل، دویم دوره کې لاړم، بیا آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما د ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مو راته وایم، کار څنګه وو، محیط څنګه وو؟ تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوي ځواني وي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ، د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډیر ښه ځای چې تاسو ونه ښه خاطره لري هغه کوم ځای وو چې تاسو پکې کار کړی؟
ما کوم ځای چې کار کړی وو، خب خامخا هر اداره خپل جنجالونه، کارونه یا ما خپل پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول، په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم، اتلس کلنه وم، بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع که، دا لږ څه راته سخته وه، ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم، او بېحد و بې اندازه ډېره زیات عاجزه هم وم. ما ته دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم، مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جلاولم، استادانو همیشه به ویل چې لطفا ما په خپل جای کې پرېږدئ. استادانو چې سخت را سره ننیوه، خپل جای نه به مې خپل درس تشریح کوو، ولی کوم استادانو چې تاکید یې دا کوو چې موږ باید د صنف مخې ته راسو، ما ته دومره جرأت نه درلود د صنف مخې ته لاړ شو. ما به ډېری وخت صفر قبول کوو، ولی د صنف مخې ته نه تلم. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه، دوست یو ځای که زراغ لمکار می شروع که چه بغه ځای که لومله خبره چه که ده جرعت کیگی او ده خبریاله بکارونو که سرای باید دیر زیاد جرعت رو داری. در تو چیزا آشنا کدنم خب طبیعی ده چه یو میاشت، دو میاشت، دری میاشت وقت نیسی. تندخوی هم دیر زیاده، همکاران سر زر نجوریدم، جنگ می زر که و هر خبری تم منفی فکر درلوده. در تو چی بلاخل محیط سر از آشنا کدنم، یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعان دلودی چی مثلا کم برخورت مال همکاران سر کاو یا محیط سره، لکار کاو لو سره، لحظ سره، آسی یو کار باید نوی سوی. خب زکر لومنی زل و چیزل کورا و اتلا منو دسې مسایل سره سل په سل کې همیشه نجونې مخامخ کېږي. مخصوصا موږ له لومړیو کسانو نه وو چې په هغه وخت کې پښتو برخه کې ښځینه نطقانې بیخي کمې وې. لومړی کار مې یک تلویزیون سره و، مال آریانا تلویزیون سره یو کم موده کار وکړه، بیان رادیو سره مې هم کار وکړه او طلوع نیوز سره. آخری کار مې طلوع نیوز سره و. هدف مې دا و چې زه بالاخره باید د افغانستان په رسنیو کې طلوع نیوز ته ځان ورسوم، ځکه ما ستپ په ستپ باندې مخکې تللم. داسې ډېر زیات عجله مې نه کوه چې زه باید بیخي بې تجربه یو چېرته د لاړه سم. مخصوصا هغه ځای چې زما ډېر زیات خوښېږي، کله چې طلوع ته راغلم بهترینې تجربې مې درلودې، تر ټولو ښې خاطرې مې درلودې. یو خو په کافي اندازه ما تجربه لاسته راوړی و، دوهم دا چې د پرمختګونو لپاره ډېرې زیاتې زمینې برابرې وې. شهرت مې مثلا په طلوع نیوز کې لاسته راوړ، درسونه مې په طلوع نیوز کې شروع، تجارت می اتاله مغازه نه شروع که. نو ما تا بهترین دوره در چلور نیم کار کول به طلوع نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطره لرم، بهترین وزی مکتیری کریدی سرد دیست نور زایی نه همو. مثلا بیان رادیو که زدیر زیاد خوشحال هم دیر زیاد آرام زایی و خیلی کارونه مخکتل، ولی دشون طول پر مختگونه ما خود در چلور و کلونو که چیزه به طلوع کم بغ وقتی ما استراولی. نو زمان پاره بهترین دوره ما قوا ترگو گوستم تجارتی کارونه خدا خپل شخصی کارونه میدی لطول استون سره سره بیا هم امرو باندگران ده دام مرکولو لپاره او داتی یو چه تایپای تورسون جدی اراده ورتلارم او دیر زیاد را تا مهم ده، ولی داتی نور روزایی سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولو نیز سره کار کول.
مرزیه جان ستاسو در جون کیسه او دا چه خپل خاطرې مو ولې واقعا کې او څوک غواړي چې انګیزه واخلي ستاسو د ژوند او د چې تاسو وخویندي یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي، د هغې نه بغیر مو کار کړی، ژوند مو کړی، راپورته شوی یاستئ. اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتون ته نشي تللی، په کور ناسته دي، کار نشي کولی. هغوی که ورور تاسې په څېر نه لري یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي، هغوی ته مو پیغام څه دی؟ څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي؟
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی. او هر برخه چې تو ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شوه، ناامیدي، ناهیلي، هر څه موږ تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي. مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي، خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دی وکړي، جنجال دی وکړي، تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي. ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو د لورو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه و استادانو نه، که دغه شمېر زیات چې زه فکر کوم حالات به هم بدلون کوي. او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلکو سر لاسه او ګریوان دي، هغه باید کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره. ځکه د هغوی ښځې بېسوادې دي یا خویندې بېسوادې دي، نارینه یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي، هغوی مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکړي سره دې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وسی. زه دا چې یو ښځه کونډه کیږي دویم واده کوي زه بعد په بعد نظر ورته نه ګورم. اولې داسې ډېری ښځې دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کیږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
سما حق د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه.